السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، په سر کې هم څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اگست له میاشتې تر اوسه پورې د افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرسته دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویس چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډی سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. دوی ویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سولې ایزې حل لارې پلوي و، خو هغه چې په کوټه کې و په زور د واک ته رسیدو غوښتل کېوه. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس ثانیگزی نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ثانیگزی په یوه غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی بیا مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانستان د ټولو قومونو، ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی. د چینی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د باندنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین ین دا خبره پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه. ناپیژنده وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوبل شوي هم دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي یې ډزې پیل کړي. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په سند ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وو. او د اروپای کمیسیون رئیس اورزلا فون در لین پر روسیه د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. د وړاندیز وروسته لدی وکړ چې له روسیه سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پښتنه وشوه. د اوکراین حکومت او متحدانو یې په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا کې ټول پښتنه شرمونکې بللې او لویدیز ویلي هیڅکله به یې نتیجې چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دي په رسمیت ونه پیژني. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. په کابل کې یو پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. پاکستان بیا له څو میاشتې زندان وروسته 80 تنه افغانان افغانستان ته استولي، ځینې بندیان شوي وایي. د طالبانو حکومت وایي د لاسنیوي په موخه یې د یتیمانو او معلولانو د ثبت لړۍ روانه ده.
نوې سفتنام څلور لکه شاوخوا یتیمانو ته رسېدلې. یو لک پنځه تر زره شاوخوا موږ نوې سفتنام د معلولینو لري.
پکتیکا کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي
زمر روان ده، مشکلینه غون د جاړې دي و میسته خپل کرینا جوړ شي، سړک ته جوړ شي.
جمعي او په دې اړه د افغانانو د اندېښنو په اړه بل راپور هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي چې د اندېښنې کارول باید دښمنی ونه انګیرل شي. د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر اسد عباس دا خبرې د خپل هیواد د صدر اعظم شهباز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کړې دي. شهباز شریف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل له افغانستان څخه ترهګرۍ ډلې د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل پاکستانی چارواکي د لویدیځوالو د خوشحالولو لپاره په نړیوال ډګر کې سپکه ژبه کاروي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه باید د یوې وینا پر اساس قضاوت ونه شي، د دې اشاره د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې د شهباز شریف وینا ته وچی ویلی وو چې روسي ډلې له افغانستان د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د راپورونو له مخې عباس ویلی د اندېښنې څرګندول باید دښمنی ونه انګیرل شي. شریف ته ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې او اویایم غونډې ته ویلي وو چې القاعده، داعش، پاکستاني طالبان، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان کې راغونډ شوي دي.
پاکستان لا هم د یو داسې سوله ییز افغانستان غوښتونکی دی چې ټولو وګړو ته یې د هغوی جنسیت، قوم او مذهب ته له پامه پرته احترام وسي. پاکستان د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي د تشویق لپاره کار کوي.
پاکستان په تیرو کلونو کې د افغانستان په چارو کې په لاس وهنی او د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر ضد د طالبانو په ملاتړ تورن و. پاکستان او سیمیتال افغانستان د تروریستي ګواښ پاړه د شهباز شریف له خبرو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د پاکستان په شمول د څو هیوادونو اندېښنه بې ځایه ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې هم داراز ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. په اعلامیه کې هم داراز ویل شوي چې نړیوال دي د اندېښنو او تورونو پر ځای د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. لبل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستيال عباس تانکزي په کابل کې وویل چې پاکستانی چارواکي د البيدي زوالو د خوشاله غولو لپاره د کلام به عفتی کوي. د دا هم وویل چې طالبان شواهد لري چې بي پيلوټ الوتکې له کوم ځای الوزي او افغانستان ته ورسي.
واوریدل چې په کابل کې یو لوړ پوړی پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمني ونه ګڼل شي. خو بل لور ته بیا پاکستان پرون هغه اتیا تنه افغانان افغانستان ته واستول چې تیره جولای میاشت کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور زندان ته اچولي وو. په دې کې ماشومان او ښځې هم وي چې په وینا یې دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره تللي وو. د دوی وکیل منازا کاکړه وایي چې پاتې نږدې 200 کسان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي. ځینې زندان شوي ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو له قانوني اسنادو سره سره نیولي او ځورولي دي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د ستمبر په 18 د کراچۍ زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په 16 په کراچۍ کې یو عدالت دغه نیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلی منیزه کاکړی مشال لیډیو ته وویل
د دې یو سل دوه نیوي کسانو پر د سکم ډیپورټیشن پروسیس موږ د افغان امبیسی سره اوم ډیپارټمنټ او نور سیسمه متعلقه ډیپارټمنټ سره دغه سره خبرې اترې وکړلې او نن د هغه کسان چې وو په دې کې د گاړو د نشتون د وجې نیمای کسان چې دی هغه نن ولېګل او ان شاء الله په دوه درې ورځو کې به هغه نور چې کم پاتې کسان دی هغه به مولېګل شي.
منیزه کاکړه وایي چې په دې افغان ماشومانو کې د دریو کلونو ماشومان هم چې د درملنې لپاره پاکستان ته کورنۍ راوستي وو.
الته په افغانستان کې د حکومت د بدلېدو سره او الته سکه زلزلہ او سیلابونه راغلي او دغه د وجه د دوی هلته کاروبار او د روزي سزریه نه ولا نو په دې باندې دوی دې ته مجبور شو چې دوی پاکستان ته راشي دلته د خپل دوه وخت لپاره خپل ځان ته خوراک پیدا کړي.
په دې خلکو کې خزی او ماشومان هم وو چې په کراچۍ کې پولیسو سخت کال د جولای په میاشت کې نیولې وو. پولیسو ویلي وو چې دې افغانانو قانوني اسناد نه لرلو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې نیولې او زندان ته اچولې وو. په دغه افغانانو کې یو نسرین بیبی وه چې د کراچۍ زندان څخه برته خپل هیواد ته روانه وه. مشال لیډیو ته وویل په افغانستان کې حالي خنو او دلته د خجون لپاره راغلی وو.
زمانم نسرین دی زه دلته راغلم کاروبار له مای زما خان بدل تکار کوي مای زما خان بدل تکار کوي نو الته جی مې کار روزګار نو موږ دلته راغ غي زلاړ بشو دلته زما مور او پلارم مې دا بوینی کارت مې دې پاسپورت مې دې
دا کراچی ترسنگ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. په کراچی کې د افغانستان کونسلګری استازی ګلودین مشال ریډیو ته وویل د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرستې کړې دي. سخ کال د جولای په میاش کې د بلوچستان صوبې په جوب سیمه کې 240 افغانان چې د واده سره راتلل نیولې شوي وو او په دوی کې ډیرو ویلي وو چې قانوني اسناد یې لرلو، خو بیا هم نیولې شوي وو او وروسته بیرته خپل هیواد ته لیدل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لشمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4 لاکھ رجسٹرډ او هم دومره غیر رجسٹرډ کډوال اوسي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لسګونو زره افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، که د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 4 لاکھ یتیمان ثبت کړي دي. د دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخواني نظام له امنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. پر یتیمانو سربیره دغه وزارت د معلولو کسانو ثبت هم پیل کړی، خو معلولان بیا شکایت کوي چې تر اوسه یې د طالبانو له حکومته معاش نه دی ترلاسه کړی. دا چې معلولان څه وایي او په وړاندې د طالب چارواکو ځواب څه دی، تفصیل په دې راپور کې و.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 لاکھ یتیمان او 115 معلولان ثبت کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ملا عبدالحمید اخوند دا څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یوه روزنیز ورکشاپ د پرانیستلو په مهال وکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم. زه چې په دواړو سترګو محیوب یم، وروره موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوشته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو، حالت یې هم را نه کړي. حالت چې اوس ماسین مانه لږ وو، نو اوس یې هم را نه کړي. دا اسلامي مارچ دی.
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند شرایطو په اړه هم اندېښنې په ډېرېدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتي فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې به موږ نوې سفتینام 4 لاکھ شاوخوا یتیمانو ته رسېدلی او دا لړۍ جریان لري. همداراز 1,15,000 شاوخوا موږ نوې سفتینام د معلولینو لري چې فدې کې د تیرې ادارې یتیمان هم شامل دي، نظامي، ملکی، هر ډول یتیمان. همداراز معلولین د تیرې ادارې که پولیسي، اردو، خاصې کمانډو، هر ډول معلول او یتیم دا موږ ثبت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د 6 میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 70 بشپړ شوی دی. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت د اسد په میاشت کې هم ویلي و چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1,50,000 معلولانو او کونډو ته د 6 میاشتو معاشونه ورکړي دي. د افغانستان په تیر حکومت کې هم معلولانو څه ناڅه شکایت درلود، خو هغه مهال هر معلول د میاشتې 1,500 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه چې اوس 15,000 افغانیو ته کم شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کاناډا افغان ښځو سمپوزیم د افغانستان اوسنۍ نظام جنسیتي اپارتاید وباله او د کاناډا له حکومت یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع په خاطر له طالبانو سره خبري وکړي. خو د طالبانو حکومت تل خځو سره تبعیزي چلند رد کړی او ویلي دي چې د خځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي. په دغه دوه ورځني سمپوزیم کې ګډون کوونکو خځو د ویلامې په خبرولو سره په افغانستان کې د خځو ستونزې او اساسي اړتیاوې مطرح کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر په 28مه او 29مه د کاناډا اوتاوا ښار د کاناډا افغان میرمنو سمپوزیم کوربه وو. دغه سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د شته ستونزو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې ستونزو باندې خبرې وکړې. دغو میرمنو د یوې اعلامې په خپرولو سره د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې په عادلانه ډول ښځو، نجونو او اقلیتونو ته رسیږي. دغو میرمنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان اوسنی نظام د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني او وی غندي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. دوی دغه شان وغوښتل چې افغان ښځې باید په هر هغه پریکړه کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه کېږي حضور ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې په دغه سمپوزیم کې په آنلاین ډول برخه درلوده په خپل ټویټر لیکلي هغه څه چې دوی د افرادو، دولتونو او نړیوالې ټولنې په نوم کوي او یا یې په کولو نه بریالی کېږي د دې ښکارندوی کوي چې دوی کوم کسان دي. خو نوموړي د خپلو دغو څرګندونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په کاناډا کې افغان ښځې په ټوله نړۍ کې د ښځو په مشورې سره راټولې شوې چې خپلې غوښتنې د لارې د نقشې په ډول د کاناډا دولت او متحدینو ته وړاندې کړي. دوی په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو اساسي اړتیاوې او لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. دغه ښځو دغه شان د کاناډا له دولت غوښتي چې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا سره د طالبانو د مشرانو د سفرونو د معافیت د ختمېدو په اړه کار وکړي. کوم محدودیتونه چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي په افغانستان کې دننه او بهر په پراخ ډول له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل، د دولتي ادارۍ ښځینه کارکوونکو په کور کې نول، اجباري حجاب او له محرم پرته د دوی پر لري وټن سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د ماخام تر و بجو په منځنۍ 1290 سپو په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 سپو په اکثر لویو خارونو کې اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه همدا شی به زموږ په ویپانه کې هم اوریدل شي. د ویپانه آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. په داسې حال کې چې د هوا په سړېدو خلک ژمي ته اندېښمن دي، د پکتیکا زلزله ځپلي خلک اندېښنه لري چې بې سرپناه به پاتې شي. څو نړیوالې موسسې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو ته یو شمېر کورونه جوړوي. په دې کې اوس د ترکیې سرې میاشتې هم ټټر وهلی چې شاوخوا سل کورونه به زلزله ځپلو ته جوړوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ترکیې د سرامیاش ټولنه غواړي چې په پکتیکا ولایت کې د زلزله ځپلو لپاره یو شمېر کورونه جوړ کړي. د سږکال په دوبی یا جون میاشت کې شدیدو زلزلو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډېر کسان مړه او زرګونه نور ژوبل شول. د دغو زلزلو له کبله لسګونه زره خلک بې کوره شول. د ځایي چارواکو په وینا لا هم د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې 4500، په برمل کې 1500 او په سپیره ولسوالۍ کې له 1500 تر 1600 کورونو ته اړتیا ده. د دوی په وینا ټولو بې کوره شویو ته خیمې نه دي رسېدلي او شمی را روان دی. د ګیانی ولسوالۍ دوو اوسېدونکو کوثر او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي پلار شهیدان ورکړی دي چې هغه له کورنیو څخه یو ځای په خپله چې زما پلار په شهادت باندې رسېدلی دی او دغه سره رقم ته زموږ نن شل په میله دي چې ټول دوی جوړ شوي دي.
زما روان ده مشکرینه غون د جاړې دي او مشه چې خپل کرینه جوړ شي سړه کړه جوړ شي.
د ملګرو ملتو اړوندو مؤسسو د پکتیکا په برمل ولسوالي کې بې سرپناه خلکو ته د کورونو په جوړولو پیل کړی دی. دوی همداراز غواړي چې په ګیانی ولسوالۍ کې هم کورونه جوړ کړي. په همدې منځ کې د ترکیې سره میاشت ټولنه غواړي په دوو کلیو کې سل کورونه جوړ کړي. په پکتیکا کې د افغاني سره میاشت ټولنې مشر مولوي الیاس ناصری وایي د ژمي لپاره 2000 خیمو او همداراز تودو جامو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د سشکال زلزلې او ورسره سیلونه په داسې حال کې و چې لوړاندې وچکالۍ سخت زیانونه پیش کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو ستاسو پیغامونه راټول کړي. د غراز بواوري چې په لوګر کې لسګونه درملتونونه تړل شوي دي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د یو لنډمهالې تړون له مخې له روسیې څخه غنم، پټرول، ګاز او ډیزل په روبلو پیري. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو له لوړو بیو شکایت کوي او غوښتنه یې دا ده چې د ژمي له راتګ مخکې د دغې ستونزې د حل لپاره باید هڅې وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د منی پر رسیدو افغانان د ژمي د یخنۍ غم اخیستي او شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي اقتصادي ناورین ځپلې دي او په دومره ګرانه بیه د دې توکو د اخیستلو وس نه لري. د دوی له ډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د ژمي له راتګ مخکې باید په دې برخه کې اقدامات وشي. د کابل اوسیدونکي نوید او د اروزګان ولایت اوسیدونکي عبدالودود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې تیل، ګاز همداسې په لوړ قیمتو کې پاتې دي، خصوصا اقتصادی اوضاع ډیره خراب ده. خلک نشي کولای چې د ټول شان په دومره کم عاید باندې چې دوی لري ترلاسه کړي. د ژمی چې را روان دی، په ژمی کې بیخي د شان ته ډیر ضرورت دی. په دې اساس باندې خلک پریخانه دي.
د غنمو بیا وروره څلور نیم سوه، پنځه سوه ته په ځای ځای کې رسېدلي ده. اوس موږ په ولایت کې موږ ورځو، من په څلور نیم سوه کلداري موږ ته بیانېږي. نو د دې موږ اوس لرو بره چې رانیسو.
تازه د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره د غنمو، ډیزلو، پټرولو او ګازو د واردولو په برخه کې یو لنډمهاله تړون کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل د دې تړون له مخې به روسیه په کال کې شاوخوا یو میلیون ټنه پټرول، یو میلیون ټنه ډیزل، 500 زره ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم افغانستان ته ورکوي.
زموږ تخنیکی ټیم په یاد هیواد کې یو موده و چې هغه هیواد له مسؤلانو سره د نفتي موادو په اخیستلو او د تړون په جزئیاتو کار وکړي. هغوی خپل کار پای ته ورسوه او اوس هڅه کوي چې دا تړون عملی شي.
ښاغلی جواد زیاتوي چې دوی د روسیې په پیسو یعنی روبلو دا توکي اخلي، خو تر دې مخکې په بهر کې د افغانستان ډېرې سوداګریزې معاملې په ډالرو کې دي. خو په داسې حال کې چې د اوکراین له جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو اړیکې له روسیې سره خرابې شوې او په ورته وخت کې یاد هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په رسمیت نه پیژني او وخت نا وخت پرې د بشري حقونو د نقض په اړه انتقادونه هم کوي، له روسیې سره د طالبانو تازه سوداګریز تړون به له لویدیځو هیوادونو سره د دوی پر اړیکو څه اغېز وکړي. سیاسي شنونکی طارق فرهدي وایي دا چې سترو قدرتونو افغانستان یوازې پرېښی او سوداګري نه ورسره کوي، په داسې شرایطو افغانان او په افغانستان کې واکمن حکومت مجبور دي چې د خپل اړتیاو د پوره کولو په خاطر یو لار پیدا کړي. د نوموړي په باور افغانستان داسې یو نظامي ځواک نه دی چې له روسیې سره سوداګریز تړون یې له ناټو سره په تقابل کې وبلل شي.
نور
قدرتونه دې مسالې ته په دې سترګه نه ګوري چې افغانستان د ناټو په وړاندې درېدلی دی. افغانستان کوم نظامي ځواک نه دی چې له افغانستانه بهر کوم تاثیر ولري. لویدیځ هیوادونه په دې پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې له هغه وروسته چې افغانستان پرېښودل شو باید خپله چاره خپله وکړي.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ډېرو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې پرې شوې چې له دې امله د ګڼو لومړنیو توکو بیې هم لوړې شوې، خو د خلکو له شکایتونو سره هم دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې او د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دومره لوړې دي چې ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو دا خبرونه نن را سره واوري. نن پکې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ورستیو لفظي شخړو په اړه خبرې پکې کیږي. د لوګر د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نه دیر خپل سری او غیر قانونی درملتنونه تړلې دی. بلورته د لوګر یو شمیر اوسیدونکو او د درملتنونو مالکان د چارواکو د اقدام هرکلای کوي. دا چې ولې تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې ورو
په لوګر کې لوی ونې راهیسی د روغتیایی ټیمونو لخوا د درملتونونو د قانوني کېدو او د تاریخ تیرو او بې کیفیته درملو د مخنیوي په خاطر د څارنې او ارزونې بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي د لوګر په خروار کې 12، په هزره کې 14 او محمد آغې ولسوالیو کې 11 درملتونونه تړل شوي چې ټول شمېر 9 درملتونونه کېږي. د لوګر د عامې روغتیا رئیس سید الرحمن قادری آزاده رادیو ته وویل له دې کارۍ موخه د طبي قوانینو پلي کېدنه او خلکو لپاره د ښو او معیاري درملو وړاندې کېدل دي.
د سیاتامې د ریاست د مسولیت او د قوانین بررسی د مدیریت د لایحې مطابق د غوی جوازونه د فعالیت د غوی هغه درمل چې هغه غیر قانوني وي یا هغه درمل چې هغه تر وخت تیر وي د دوی ارزیابي کو چې د خپل لایحې او د خپل مسولیت په اساس باندې تر څو د موږ عام ولس او مسلمانانو لپاره صحیح خدمات په قانوني او اصولي ډول باندې عرضه سي.
په همدې حال کې د درملتونونو مسؤلین دی عام روغتیا ریاست لدی کار وختي خو غوښتنه کوي چې قانون باید پرته له توپیره په ټولو درملتونونو په یو ډول پلی شي. د پلی عالم خور یو درمل پلورونکی ذبیح الله امینی د درملتونونو د اسنادو کتل او د درملو د کیفیت پلټنه ښه بولي او وایي
نزی ارزیابي خر است دلته اوسي لکه تاریخ تیره دواګانې بعضې وخت سړی پاتې کېږي اخکېږي دا ډېر ښه کار ده. بعضې خنډونه اوس پیرال موجود دي، هغه باید دوی همکاري وکړي چې هغه لرې سي. کنه کومې کمپنۍ چې راجستر دي ښې کمپنۍ دي، هغه دي هغه نور لوکال مالونه شاید چې دي هغه که بند سیم هغه د خو اوس پیرال مشکلات ډېر دي دوا پاغې کې.
له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي له بې کیفیته درملو شکایت کوي او له روغتیایي چارواکو غواړي چې په کلکه مخنیوی وکړي. د لوګر دوه تنه اوسیدونکي یار محمد او محمد غنی همتیار وایي
د موږ غوښتنه دغه ده چې مقصد د موږ ملک ته ښه شی راشي، واړه او غټو جګو ته ټولو ته ښځو ته مقصد زنانه او ته ټولو ته پایده ورسیږي. هغه شی به څه کوو چې پیسې پرې ورکړو موږ ته خیر او پایده نه رسیږي. بیا هغه ته بېخي ورزوم نه، هغه ډاکټر ته
تورخم بولدکي خلک وینه پاکستان ته روان مجبوری لپاره دوای لپاره زکات صحیح دوای ده دلته مگر صحیح دوای نشته خو پوی ډاکټران لرو هم دوا بې کیفیت ډیر ده.
سره دې چې په ورستیو کلونو کې د هیواد په پلازمینه او یو شمیر ولایتونو کې د درملو ځینو تولیدي فابریکو فعالیتونه پیل کړي، خو بیا هم افغانستان ته ډیری درمل د گاونډیو سیمې او یو اندازې له اروپایي هیوادونو واردېږي. د کارپوهانو له نظره په قاچاقي لارو د واردېدونکو درملو له پلور او استعمال باید ډډه وشي.
تاسو لا پیغامونو
ما زمان عبدالحق در لغمان ولایت سیتون کې یو تن متقاعد یم. نو هیله می ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وګورئ او د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنجدي پوښتنه وکوي. دا موږ ډیر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کې چې موږ کومه حق شته هغه نه دره کړي. نو نه پیغام دی چې اخیری فیصله د اخیری فیصله سمانه او څنګه حساب ده. ازادي رادیو د هغه مرجونه ده چې ملت اطمینان به خول کوي ځوابونه همیشته چارواکو نه اخلي او تسپاري. مننه، خوشاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدم ته سلامونه وایم. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونی زاکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان باندې چې دی وست پیدا دلته دایسته و نور دل ټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شوز مکتوبونه چې لاسې د مکتوب برابر خبر وکړل پر نرو شزه دین اسری د کری پاز دی. نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتوب ته نه دی.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادیو او ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زدار وزگان ولایت شید اساس ولسوالۍ خبره در سره کوم. نوم رحمت الله دی. نو دا زموږ په منطقه کې هیڅ د ټلیفون انتن کار نه کوي. داسې ولړ ځای غرت یو داسې ساګي ته بخیجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي. که داسې ځای ولاړ نه سو ټلیفون کار نه کوي نو زموږ د لوړپورو طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د یو انتن زمینه برابره کړي. موږ ډیر په تکلیف یو. دا هم بس موږ دپاره یو وسایه د نور د لارې او د سړک او خو نشي کولی. دغه د انتن کار چې راته وسي بس موږ ډیره خوشحاله یو. جهان مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دویمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس اته نیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحدو ایالاتونو د 2020 کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1,000,000,000 ډالره بشري مرسته کړې ده. د پاینې حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویست چې پرون د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژۍ شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس طانیزي نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی او علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانیزی په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. خود طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی په مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح عمل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانانو د ټولو قومونو، ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی دی. د چین د باندنیو چارو وزارت ویان په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع یادوي چې د بشري حقونو ملاتړ موسسې چین په شینجن کې د ایغورانو او نورو مسلمانانو لګکیو د حقونو په سرغړونې تورنوي. ناپیژنده وسوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوبل شوي هم دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکي د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي یې ډزې پیل کړې دي. د اروپای کمیسیون رئیس اورزلا فون در لین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراق په کردستان کې د ایران خونړۍ بمباری په کلکه وغندلې او د نورو بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د متحده ایالاتونو د باندنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې هیواد د عراق پر خاوره د دغو حملو په وړاندې چې د شرمون کې بللې دي د عراق د خلکو او حکومت ننګ کوي.
نیما نړۍ
سره بمیان خلیم را بندول لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډېریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کېږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
هغه خزه یا نجلۍ چې پیږي سي ورځ په ورځ د یو زړه تنګوالی پیدا کېږي، همداک رنجه کېږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار څه وخت کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمېږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کېږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي سره واسه تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په یوجی کې غوړي کینې پردې کش کړي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوه شوې چې رواني ستونزې درته پیدا شوې لومړی په آرام ماحول کې کینې سترګې مو پټې کړې او د پینځو دقیقو لپاره ژوره سا واخلي او بیرته بهر کړئ هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې د هغې سره جنګ و جنجال کوي له ماشومانو سره کوي ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کوګورو ډېر زیات ضعیفه شوی دی نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري بل دا چې د درک نشتون دی زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی ډېرو خبرو پسې مه ګرځئ تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ نو رواني ډاکټر ته ورشئ
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي ځکه چې تر هر څه دمخه بل له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هیواد کې یو بحران راځي یو تاهل راځي نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي دغه دوه ګروه ته بل خصوص ډېر زیات کار وکړي
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه استاد ګلالی صافی وایي چې له دولسم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی
اکثر هم دا وځي مثلا دواګان اخلي عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي ډېر خپه شوي دي د چا لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري اوس دا جنکې چې د څوارلس او دیارلس کالو دي دوتونه علاقه لري دوتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم څوک چې انجینر شم څوک چې معلم شم څوک چې پیلوټ شم مګر ته د لاسه کتاب وخت کښ کوي ورته چې مزه په مزه دا خپل سره وښني څو سابلا د بي تعلیم پات سره څوک یې کی چې نور هیڅ مشکل نه تاتنی وي اولاد بي تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون افته کړی دی اتا جنکې چې زه فکر کوم چې د مکتبون ته د فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکې جاړي مکتبون ته چې مثلا دوه نزي دوه ډیر جاړي به د ورځې کوي په رواني لحاظ پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خو ته ټلیفونونه پیدا کړی
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې اوس په کور ناستې دي اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول کورنۍ سره بېلې شوې د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل میندې پلارونه هلته پاتې دي یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د زینو مایندو پزلونو کې اندښنې او تشویشونه راو پاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه معمولیت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي. نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغا اوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، رایادې کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې. نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کیدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی دې د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته دې یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او که احیانا دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول دا پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی وی ونی پتیری دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې زندانیانو حقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ولې نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه شوي، په دې اړه بحث لرو. په بس کې را سره ملما ده ښاغلی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د حادی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړئ نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د غوښ څخه استفاده کی او هلته ورکول کیږي. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر قطعیت پورې یا د محکمې پورې شخص ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي، په غوجرم باندې د بوت پوکل شي چې ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا دې شخص حق باید پوشي. اسنه چې یو شخص نیول شوی دا خبر نه چې په جرم زنی نیول شوی، بوت پوښتنه په دې جرم باندې ونیول، او بل بوت خپلوان خبر شي چې مول شخص مو نیول، خپلوان ته بوت خبر ورکړ شي، او بل په خپل سر تا او کله چې په خپل سر یو شخص تعقیب کیږي چې جرم نه وي تر سره کړی، دغه دې پوره بوت دولت چې براند خساره ورکړي. دا یو شخص ګناه نه ده کړی او ته تعقیب کوي، بندی کوي، د خپل یو جرم ده. نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړي، او بل یې تاخیر تعذیب په معنا ده. په هیڅ صورت باید بندی، تاخیر، تعذیب، شکنجه نشي، د دې څخه مسکون، د مسکونیت ترلودون کیده. او کوم مطالب موضوعات چې دای بیانوي باید پازادانه ډول یې بیان کړي، موضوعاتو په ارائه کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي، او بل دای پازادانه ډول شهود را وستل شي محکمې کې شهادت ادا کړي، بوکې باید هیڅ مشکل سره مخ نه وي. د سکوت حق درلودون کیده چې دای سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس دنه پوښتنه وکړي یا قاضي، دای کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي. او وکیل باید ونیسي، وکیل نیول شي، وکیل د حق دی، وکیل نیول د ده د مشروع حقوقو څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مزنون شخص، زندانی شخص دی وکیل ونیسي، او بل په باید په بازادانه ډول د خپلو خپلوانو سره دی تماس کې ونیسي، د خپل وکیل سره په تماس کې وي، د خپلې کورنۍ سره په تماس کې وي. که چېرته په کومه ژبه باندې چې هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دای نه پوهېدل، یا د ژبه بل رقم وه مو قاضیان نه پرې پوهېدل، نو دای کولی شي چې ترجمان ونیسي. نو ترجمان نیول هم د ده حق، نو دا د وکیل یوه خبره. بله هم که پیر زاپه کم وکیل که چېرته د خپله په واس کې پوره وه، خپله د پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او که چېرته پوره نه وه، دته باید دولت خپله وکیل ونیسي. دولت د دولت په حساب باندې د دې لپاره باید وکیل تعین شي د دوسیو ورقو ته اوراقو ته باید لاسرسی ولري د دوسیو اوراقو ته لاسرسی ته حق لري داسې نه چې دوسیه یوځای دی باید لاسرسی نشي ورته باید لاسرسی ولري او دی پوښ دی ما دوسیه ده او په دې کې دا مسایل ذکر شوي او بل په علني ډول باید د دې شخص یا د دوی اشخاصو محاکمه ترسره شي خلک پوښت چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوي ده که نه شرعي محکمه کوم شخص چې جرم ترسره شوی د هغه مطابق جزا ورکړل شوې ده او که نه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید په محکمه کې حضور ولري آخر خبره باید د ده خپله حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضي ته دی وکولی شي آخر خبره کولی شي د شهودو د جرح حق شهود جرح کولی شي د قاضي څارنوال ده خپله دی رد کولی شي چې نوموړی قاضي د ما سره په دې مسئله کې خیانت کړی یا په دې کې په اثار لی یا زما سره ظلم کوي یا څارنوال چې سندونه پرې راوړي دی کولی شي چې قاضی یا ترانوال هیست دیگه موضوع چخه در همده تا ورده نور حقوق هم شتون لری جده تا باید ورکلش او دای دیگه چخه باید استفاده وکلی
پا کمو مواردو که او ده کمو دلائل و لمخه ده زندانیانو حقونه البته نقص کیگی
گوره ده مجرمینو ده حقوق و سلب یا ده حقوق نورکول اغا مختلف موارد و مختلف دلائل لری پر مختللو هیوادونو که هغه حقوق منظم ډول لوی ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې د بدلون راغلی دی هغه د پر منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی لپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو دپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په سترګه کتل کیږي ورته ویل کیږي دا مجرم دی دولت دی هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي نور یې محسوساتي کوي کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیکه رویه وشي دی اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید په منظم او ښه شکل ترسره شي چې هم دی په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي ټولنه په اوس وخت کې یا په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یوموړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي دا یو بل دلیل دا هم که دایشه چه بعض وقت سیاسی ملحوظات پا نظر که نیول که ایدی سر پا دیر دول هم ظلم ترسره که گی او ظلم که گی نور هم مختلف موارد شتون لري
د افغانستان وضعیت پا کتو سره پوستانه شرایطو که تاسو زو د زندانیانو حقونه چنگ ارزاوی البته
گوری مو پا افغانستان که دیو غرق بدلون و تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري خو دوی ورته قایل دي دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکوو
اصولي صاحب په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیان لپاره حقوق په نظر کې نیول شوی دی چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیې په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناوی هغه دوی توقیب یا ونیسی هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسم ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص انتخابات اجباری اقرار وانه خستل شي او با د تایش کنجه نشي د محبس په دور کې او همدارنګه کوم تور چې په د باندې پوری شوی دی کوم تور چې د تا په دای په باندې نیول شوی دی د مدني او سیاسي حقوقو د اعلامیې په څوارلسې مادې په اساس باندې اوس خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی او بل دای باید په یوه خپلواکه او به پلاو محکمه که دای محاکمه شی دی بشرکوکو دی لسم یو لسم ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکی دی اشاره شویده او دای باید پلند موده که کن وقت ولکی باید زر تر زر دی مول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ورته یادوانه شویده او کوم گواهان که در مقابل که گواهی ورکوی که ولشی در پاسانه سره غررت که او در جبارن حق لری در باید جبارن ونیسی او در خپل زان لپر شاهدان را ولی که پس والله ساماده که در موضوع تشاره شویده او بل دی یو جرمی که در سره کرده و برقی در محاکمه شای باید بیادی او جرم پا دماغ پا جرم بانده باید بیا محاکمه نشی نو او بل پا زندان که دو دی پارا باید منظم حقوق شتون ولاری دایی شکنجه نشی حال دا منظم داول دی حقوق و قواعد پا نظر کنی ولی سره دایی پا منظم داول پا خشکل بانده زندان تیر
دیر منان از رسیب کوروادان قدر مناوریدون کو تاسو د نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړی او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه اوریدي دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول بلې لاس بارم الله مومل شاه خدا بریالي اوسئ
نغمایم تم سازم در بافت می شهوازم زنغمایم تم سازم زمقامیم تم سوریه ز آهن تم آوازم زنغمایه تم شمم سلمبایه دجی شمم ز پتنگ تم پروازم سلمبایه دجی شمم ز پتنگ تم پروازم زمجنون تمی جنون یه زمغل تمی ممتازه زمجنون تمی جنون یه زمغل تمی ممتازه داد گومی پیاله بندی چه نشه پر کی مستیزی داد گومی پیاله بندی چه نشه پر کی مستیزی داد گومی نغمش کندی شاباش پر کن نتیجه داد گومی نغمش کندی شاباش پر کن نتیجه
مصر دلی وان تو بی خزما د جنون رازی مصر دلی وان تو بی خزما د جنون رازی هم نازم یه هم منظم تمی سوز و هم گدازی هم نازم یه هم منظم تمی سوز و هم گدازی تا قبلات تمی کعبائی تمر جا در دنیا دے تا قبلات تمی کعبائی تمر جا در دنیا دے سلکو می فنا دشتم چی انجام تمی آغازی سلکو می فنا دشتم چی انجام تمی آغازی
دادا گومی پیالے بندی